السلام علیکم درنو اوریدونکو ز سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیرای برخه کې دوه اونیز پروګرامونه درسي ټولګي او د ازادي میلمه او روح تراسه د مخه پام وکړي مهمو خبرونو ته. نن د افغانستان په اتلسو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین دوامه ورځ ده. تاسو مال چې د افغانستان له نیمایي په زیاتو ولایتونو کې د پولیو واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شوی. یو شمیر افغانان غوښتنه کوي چې دا کمپاین د کور په کور په بڼه ترسره شي څو هیڅ ماشوم له واکسینه پاتې نه شي. بلخوا افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عالی تحصیلاتو وزارت په هیواد کې د نبوي سنتي طب د لومړني پوهنځي د تاسیس خبر ورکړ. وزارت وایي دغه پوهنځی د طالبانو د مشرتابه له حکم سره سم د کابل د طبي علومو د پوهنتون په چوکاټ کې جوړیږي. وزارت د دوشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې دغه پوهنځی باید د روغتیایي علومو په پرمختګ او د مسلکي کادرونو په روزنه کې مهم رول ولوبوي. سره له دې چې خبر کې ډیر جزئیات نشته، خو نبوي طب د ځینو بیماریو په علاج کې په نبوي ارشاداتو او نباتي علاج باندې ډیر ولاړ دی او له کلونو راهیسې افغانستان او سیمه کې خپل مراجعین لري. بلخوا د عامې روغتیا وزارت وایي چې هدف دا دی چې سنتي یا دودیز طب په رسمي ډول د افغانستان د روغتیایي خدماتو سیستم کې مدغم شي. د دغه پوهنځي د تاسیس خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د افغانستان د روغتیایي خدماتو سیستم د سلګونو زرو کډوالو لستنېدو وروسته خصوصا د ښځینه روغتیا پالانو د کمښت له کبله بل هر وخت په کتنه ډیر تر فشار لاندې دی. وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ګواښ وکړ چې که موافقه ترلاسه نه شي نو بد څه به پیښ شي، د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان نن د سه شنبه په ورځ تایید کړ چې متحدو ایالاتو سره د اتمي خبرو د پیل لارښوونه کړې ده. تر دې مخکې د اکسیوس رسنۍ د دوشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکاف به د راتلونکي جمعې په ورځ په استانبول کې سره وویني. پزشکیان د اکس په یو پوسټ کې وویل ما خپل د بهرنیو چارو وزیر ته لارښوونه کړې په دې شرط چې یو مناسب چاپیریال شتون ولري، عادلانه او مساوي مذاکرات تعقیب کړي. واشنگتن د ایراني چارواکو لخوا د حکومت ضد لاریونونو ته د مرګونی ځواب وروسته چې تیره میاشتې کچه لوړه شوه، منځني ختیځ ته د الوتکو وړونکو بیړیو یوه ډله استولې ده. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ هم هند سره د یوې نوې تجارتي هوکړې خبر ورکړل. د هوکړې یو برخه کې دا هم شامل دي چې هند به له روسیې نفت نه پیری. ترامپ د دوشنبه په ورځ خپل خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې د هوکړې په اساس به متحد ایالات په هندي محصولاتو خپله تعرفه له 25% اتلس سلنې ته راکوزه کړي. ترامپ زیاتوي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی سره دغه هوکړه د یوې تلیفوني مکالمې په ترڅ کې شوې او مودی منلې ده چې له روسیې څخه د نفتو پیرل بدروي او په ځای به یې له امریکا یا احتمالا وینزویلا څخه نفت رانیسي. ولسمشر ترامپ وایي د هند صدر اعظم ژمنه کړې ده چې د 500 میلیارد ډالرو په بیه د انرژۍ، ټکنالوژۍ او کرنیزو محصولاتو په شمول امریکایي محصولات پیری او واردوي او په امریکایي اقلامو تعرفه صفر ته رسوي. د 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د نړیوال جام د نیمه پای لوبې نن سه شنبه پیلېږي. د افغانستان، هند، استرالیا او انګلستان ټیمونه په دې مرحله کې سره مخامخ کیږي. د نیمه پای لوبې لومړۍ لوبه نن د انګلستان او استرالیا د ټیمونو ترمنځ ده. د افغانستان د 19 کلنو کشر لوبډله سبا چهارشنبه د سلواغې په 15مه له هند سره لوبه کوي. په یو بل ورزشي خبر کې د آسیا د فوتسال 2026 جام کې پایلوبې ته رسیدلو لپاره نن د سلواغې په 14مه 8 ټیمونه سره لوبې کوي. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د جاپان په وړاندې، د ایران ټیم د ازبکستان په وړاندې، تایلند د عراق په وړاندې او انډونیزیا د ویتنام په وړاندې لوبې کوي. له دغو ټیمونو څخه به 4 ټیمونه د آسیا د فوتسال د 2026 کال د جام پایلوبې ته لاره ومومي. د افغانستان ملي ټیم د جام په تیرو لوبو کې د ایران له ټیم مات شوی، خو مالیزیا او سعودي عربستان ته ماتې ورکړې. د آسیا د فوتسال د 2026 کال جام لوبې د سلواغې په ومه انډونیزیا کې پیل شوې دي. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې تاسو ټول به جوړ روغ او صحت مند بوسی. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا ترلاسه کول، چې موږ او تاسو دلته په اووم څپرکي لسم لوست دی. د 113 څپې څخه پیل تر 125 څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو په تېر لوست کښې هم لوستي وه چې یو هم راځو د هغه څخه موږ او تاسو ښه پوهېږو چې دا یوه ښکاره او روښانه خبره ده چې یوه ماده له اټومونو څخه جوړه شوې ده او هر اټوم ځان ته ځانګړي الکترونونه لري چې دغه الکتریکي انرژي د الکترونونو د جریان څخه لاسته راځي. نو هم کېدای شي چې یوه کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برعکس برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي سرچش شي، بدلون وکړي یا هم منځته راشي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د برېښنا د تېرونکي او د نه تېرونکو موادو د برېښنا د بهیر له مخې موږ او تاسو کولای شو چې دوه ډوله اجسام وپېژنو، یعنی پر دوه ډوله دي. یو دا چې د برېښنا تېرونکي دي، د برېښنا نه تېرونکي دي چې هغه آیک بلل کېږي، بل د برېښنا تېرونکي چې هادي جسمونه دي. چې موږ او تاسو وایو برېښنا تېرونکي یا هم آیک جسمونه، هغه جسمونه ته ویل کېږي چې یا هم له هغه مواد څخه شمېرل کېږي چې دوی له هغوی څخه د برېښنا جریان په هېڅ صورت سره نشي تېرېدلی. اوس لکه د بیلګې په توګه چېرې موږ تاسو وایو ربر یا وچ لرګی، تیل او داسې نور، ربر چې ته خپله یو آیک جسم ده د برېښنا جریان نه تېروي. په همدې ترتیب سره وچ لرګی چې ده هم یو آیک جسم ده د برېښنا تېرونکي نه، د برېښنا جریان د خپل ځان څخه نه تېروي. نو دا هغه ډول مواد دي چې د برېښنا جریان د خپل ځان څخه نه تېروي. راځو دوام ډول ته ګران زده کوونکو، چې هغه بیا د برېښنا تېرونکي جسمونه دي یا هم د برېښنا تېرونکي مواد دي چې هادي جسمونه بلل کېږي. دوی بیا هغه جسمونه دي چې له هغوی څخه د برېښنا جریان څه شي کېږي، تېرېږي، یعنی د برېښنا تېرونکو جسمونو په نوم سره هم یادېږي. خو دغه د برېښنا تېرونکي جسمونه بیا په دوو برخو موږ او تاسو ویشلی شو. یو لومړنی ډول یې تېرونکي دي، هغه ډول تېرونکي جسمونه یا برېښنا تېرونکي هادي جسمونه چې هغوی آزاد الکترونونه لري او له هغوی څخه د برېښنا هغه نه جریان نرم او یو شان تیریږي. اوس لکه فلزي سیمان، فلزي سیمونه چې دي هغه خپله لومړني ډول د برېښنا هادي دي چې کولی شي په مکمل ډول د برېښنا جریان د خپل ځان څخه تیر کړي. دویم ډول برېښنا تېرونکي یا هادي جسمونه بیا هغه ډول جسمونه ته موږ او تاسو ویلی شو چې دا بیا کولی شي چې د برېښنا جریان د ویلې کېدو په حالت کې او یا هم په آیوني محلول په ډول سره د خپل ځان څخه تیر کړي. دا ډول تېرونکي اجسام چې دي یا هادي جسمونه چې دي، هغوی د برېښنا جریان ته د محلول په شکل او له خپل ځان څخه د تېرېدلو اجازه ورکوي. چې دې ډول برېښنا جریان تېرونکي موادو یا اجسامو یا هم په همدې ترتیب هادي اجسامو ته موږ او تاسو د الکترولیت نوم هم ورکولی شو، یعنی دوی چې دي د الکترولیت په نوم سره هم یادېږي. لکه د مالګو محلولونه، لکه تیزابونه او د الکلي محلولونه چې دوی چې دي یو ښه الکترولیت دي. یعنی که چېرې خواړه د مالګې د اوبلن محلول څخه د برېښنا جریان موږ او تاسو تېر کړو، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی مثبت آیونونه یعنی سوډیم کلورایډ چې سوډیم او د کلورین څخه لاسته راځي، د سوډیم چې ده په مثبت آیونونو او کلورین چې ده په منفي آیونونو باندې څه کېږي، تجزیه کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې برېښنا جریان تېرېږي او برېښنا جریان نه تېرېږي، د دې لپاره یو څو عوامل دي. هغه عوامل په نظر کې نیسو. لومړی دا چې هغه د فلزاتو جنسیت دی، چې هر څومره چې د فلز اوسي هغوی په ډېر ښه ډول سره برېښنا جریان تېرولی شي. دوهم د محلولونو غلظت دی، هر څومره چې د هغوی محلولونه رقیق وي په هماغه اندازه سره دوی برېښنا څه شي کېږي، زیاته د خپل ځانه تېروي یا عبور کوي. او درېیم بیا یو تودوخه ده، یو عامل یې چې خپله د تودوخې درجه په زیاتولو سره فلزي هادي هدایت یې کمیږي او الکتروني هادي هدایت یې زیاتېږي. زلرم د هسته د مثبت چارجونو زیاتوالی دی چې موږ تاسو وایو کچیری د هسته هغه مثبت چارجونه زیاتیږي د دوی هغه تیرونکو په برېښنایي تیروتنې منفي رول کېدای سي چې ولوبوي. دا هغه څو مهم عوامل دي چې د برېښنا د تیرېدلو لپاره مهم دي. یو ورځ وګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات وایو چې اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات موږ تاسو په تیر لوست کې هم لوستي وو چې اکسیدیشن تعاملات هغه تعاملات ویل کېدل چې د الکترون ورکولو ته اکسیدیشن ویل کېدل، یا هم د قسمه مثبت چارج زیاتېدل او د خنسا اټوم خپل په مثبت آیون بدلېدل او منفي آیون په خنسا اټوم بدلول عبارت اکسیدیشن څخه وو. او ریډکشن یا ریډکس تعاملات چې هغه تعاملات ویل کېدل چې د الکترون اخیستل وو، یعنی د الکترون اخیستل ته ریډکشن ویل کېده. د قسمه چارج مثبت چارج ټیټېدل ته ریډکشن ویل کېده. اکسیجن اټوم جلا کول او هایدروجن نصبول ته د خنسا اټوم څخه په د خنسا اټوم په منفي آیون بدلول او مثبت آیون په خنسا اټوم بدلول عبارت ده ریډکشن څخه. دا هغه تعاملات چې په هغوی کې د اکسیدیشن او ریډکشن عملیه سرته رسېدلې دي. تاسو وینئ په دې ځای کې کاربون او اکسیجن موږ او تاسو وینو چې د یو له بل سره څه کوي تعامل کوي. په دې ځای کې موږ او تاسو کاربون وینو او اکسیجن وینو چې د چا له نظره خنسا دي، خو د کاربون چارج ټیټ دی. خو د تعامل څخه وروسته موږ او تاسو ګورو چې کاربون چارج د مثبت دوه شوی ده، یعنی چارج زیات شوی ده، نو دی چې څو اکسیدیشن شو. او په همدې ترتیب سره دلته او اکسیجن چې د چا له نظر دته خنسا و، خو تاسو ګورئ د تعامل څخه وروسته چې کاربون ډای اکسایډ مرکب کې وینو د چارج منفي دوه شوی ده، یعنی د چارج څو دلته تانسو موږ او تاسو وایو چې دلته دی چې څو ریډکس دغه تعامل چې دی د ریډکشن تعامل دی. په دوام تعامل کې موږ او تاسو کلسیم لرو چې کلسیم د اکسیجن سره تعامل کوي، دواړه وینو چې د چال نظر خنسا دي، خو د تعامل څخه وروسته په حاصل مواد کې موږ تاسو وینو چې دی اکسیدایز شوی دي. د دواړو چارجونو چې سوی دي زیات شوي، خنسا په منفي آیون باندې تبدیل شوی دي او په همدې ترتیب په مثبت آیون باندې تبدیل شوی دي، چې موږ تاسو وایي دلته دا تعامل چې شوی دي اکسیدایز شوی دي. او په همدې ترتیب داسې نور نور مثالونه هم لرو چې په دې ځای کې دا تعامل هم ریډکس تعامل دی. په دې تعامل کې بیا موږ تاسو وینو چې دلته دی بیا نن ریډکس دی. دا بیا هغه تعاملات دي چې دلته د اکسیدیشن او ریډکشن عملیه نه پکې اجرا کیږي، چې وینو د کلسیم هم هغه هغومره چارج، برومین هم هغومره چارج دی، د دوی په چارجونو کې د سوډیم هغومره چارج دی، د برومین د هیڅ تغییر او بدلون نه دی پکې راغلی. نو موږ تاسو چې دلته نه ریډکشن او نه اکسیدیشن تعامل تر سره سوي دي، چې دا نن ریډکس تعامل بلل کیږي. رازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې چې اکسیدیشن او ریډکشن او آیک او هادي جسمونه موږ او تاسو وپیژندل، د کیمیاوي برېښنایي پایل پیژنو چې دا څه ته ویل کیږي. کیمیاوي برېښنایي پایل هغه وسیله ده چې په هغه کې کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برېښنایي انرژي بیا بیرته په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي یا هم بدلون پیدا کوي. چې دغه ډول پایلونه چې د عمومي توګه موږ او تاسو کولای شو چې په دوه ډوله سره، چې یو هم د ګلوانی او بل هم د الکترولیز څخه عبارت دی. د ګلوانی فایل چې د ګران زده کوونکو موږ او تاسو وایو چې د ګلوانی فایل د هغه ډول فایل څخه عبارت ده چې خپل یو کیمیاوي انرژي کولای شي چې په برېښنایي انرژي باندې تبدیل کړي، او په هغه فایل چې خپل یو برېښنایي انرژي بیرته کولای شي په کیمیاوي انرژي باندې بدل کړي عبارت ده الکترولیز د لوښي د فایل څخه دی. چې تاسو په همدې ترتیب سره موږ تاسو الکترولیت هم ویله چې په دې ډول فایلونه کښې کېدای سي چې د اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات ترسره سي. او الکترولیت بیا که چیرې وپېژنو، الکترولیت هغه محلولونه دي چې الکترودونه په کښې ایښودل کېږي عبارت د الکترولیت یا هم د الکترولیت د لوښ څخه دی. چې دغه الکترولیت چې د لوښ چې د خپله الکترولیتونه د دوو الکترودونو یعنې د مالګې له جملې څخه هم شمېرل کېږي، چې یو الکترود ده چې الکترود بیا انود او کتود برخې درلودونکي د الکترود هغه فلزي مله ده چې خپله الکترولیت پکښې ایښودل کېږي. چې دې ته موږ او تاسو وایي دا یا هم دی د په الکترولیت لوښي کې ایښودل کېږي. او په همدې ترتیب سره دوی په دوه ډوله، یو انود او بل کتود. چې انود یې موږ او تاسو وویل چې مثبت الکترود ته انود ویل کېږي، او هغه منفي آیون ده چې خپله په انود کښې جذبېږي او د انیون په نوم سره یادېږي. خو کتود چې ده هم موږ او تاسو وایي چې د الکترود هم چې یو فلزي مله وه د الکترود الکترود هغه مثبت منفی الکترودونه ته کتود ویل کیږي، او هغه مثبت آیون چې خپل کتود پکښې چش کیږي جذبیږي د کتیون په نوم سره یادیږي. از د کون کو راځو مو را تاسو یو هم د هغه ګلوانی فایل څخه یو هم ترتیب کولای سو چې په لنډ ډول داسې ووایو چې مو را تاسو خپل د ګلوانی فایل چې ده د هغه بنسټیزو فکتورونو څخه چې یو هم د مالګې د فایل لرونکي فایل دی چې دا هم د ګلوانی د فایل د پارامترونو کښې کیدای سي چې انود کینې لوري ته او کتود ښې لوري ته وښودل سي، او هر نیم فایل چې دی د یو نیمګړي تعامل پورې اړه لري، او په هر نیم یو فایل کښې یو الکترولیت او الکترولیت محلول همخا شتون لري. یعنی که چیرې موږ او تاسو دوی د اجزاوو له پلوه له بېلابېلو فازونو څخه وویشو، دوی چې د عمودي لیک په واسطه یو له بل څخه چې کیږي جلا کیږي، او مالګین پول چې د خپله په دوو عمودي خطونو په واسطه سره کولای سو چې په موازي ډول سره وټاکل سي. د مالګې د پول چې د خپله د وخت په تېرېدو سره د موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د فایل کیڼې خواته، یعنی د که چیرې وګورو زنګ مثبت آینونه، او ښې خوا کې د موږ او تاسو سلفر اکساید منفی دوه پر څلور منفي آینونه ټولیږي، او د دوی چارجونه چې دي د حرکت مخنیوی کوي، چې د دې چارجونو د خونسا کولو لپاره د مالګې د پل څخه باید چې وسي ګټه واخیستل سي او یا هم استفاده وسي. چې ګرانو زده کوونکو، هر الکترود چې د خپله د پوتانشیل په جلا جلا توګه کیدای سي چې چشو وسي وټاکل سي، او تر هغه وخته پورې چې د مادې بدلونونه تحولات وڅېړل سي، دا لازمه نه ده چې د هر الکترود د پوتانشیل په مطلق ډول سره وټاکو. نو راځو ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې موږ او تاسو په پوره ډول پوه سو، راځو د فایل محرکه قوه باندې بحث کوو. چې د فایل په محرکې قوه کې موږ او تاسو ته وایي وایي په یو فایل کې د دوو الکترودونو ترمنځ د پوتانشیل هغه عظمي توپیر چې ده د فایل د محرکه قوه په نوم سره یادیږي، چې دغه د یو فایل محرکه قوه د انود او کتود د پوتانشیل د الجبري مجموعې څخه عبارت دی. لکه څنګه چې تاسو وینئ، موږ او تاسو وینو چې د فایل یو محرکه قوه مساوي کیږي د انود او د کتود هغه د پوتانشیل د انود پوتانشیل د کتود د مجموعې څخه عبارت ده. چې موږ او تاسو په همدې ترتیب وایي چې دا د فایل محرکه قوه ده، او د یو الکترود څخه بل الکترود ته د یو فرادي چار د لېږدولو لپاره ترسره سوی کار بیا په هغه صورت کې موږ او تاسو وایي چې ډبلیو مساوي کیږي اف ضرب بی دلتا وی سره. چې دلته موږ او تاسو اف هغه د فرادي د لېږدول سوې قوه ده، او په همدې ترتیب سره ډبلیو چې د ترسره سوی کار دی، او دلتا خو دلتا او وی لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال، د یو فایل محرکه قوه عبارت د پوتانشیل د الجبري مجموعې څخه انود کښې کتود کښې او محرکه قوه که الف او بی صحیح ده. دوهم، د هایدروجن ټاکلی الکترو ولتاج منل خپله یو الف یو بی دوه او څلور قیمت یې مساوي دی څو قیمت منل شوی دی. دریم، هغه مواد چې برېښنا جریان ورڅخه تېرېدای سي په څو نوم سره یادیږي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاست. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته د کیمیا مضمون دولسم ټولګي لسم لوست ته ښه راخلاص وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستني شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکولونه، چې ستاسو د کتاب د یو سلو یوویشتمې صفحې څخه پیل تر یو سلو شپږدېرشمې صفحې پورې به دوام ولري، چې اتم څپرکی د لسم لوست د دولسم ټولګي کیمیا مضمون. ځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لوست کښې الکولونه پېژنو. که چیرې تاسو متوجه اوسئ، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې الکایل هلایدونه وه، چې خپله الکایل هلایدونه د هایدرو کاربونونو هلوجني مشتقاتو د جملې څخه شمېرل کېدله، چې خپله د هلوجنونو په واسطه سره د هایدرو کاربونونو یو او یا هم څو هایدروجن اټومونه د تعویز له امله یا هم د تعویز کولو له امله چې شکېدله منځته راتلله. نن ورځ موږ او تاسو په دې لوست کښې الکولونه پېژنو، چې خپله الکولونه هم د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې خپله په خپل مالیکولي ترکیب کې دوی د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ لري، چې دا خپله د الکولو په نوم سره هم یادولی سو، او خپله الکول چې د خپله یو عربي کلمه ده چې معنا یې خپله د شرابو جوهر، معنا یې د شرابو جوهر ده، چې خپله د الکولونه چې دي د هایدرو کاربونونو اکسیجني مشتقاتو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې هم د یو او یا د یو څو هایدروجن اټومونه د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو سره تعویز شي. په دې مرکباتو کښې موږ او تاسو د هایدروکسیل ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ بولو، چې عمومي فورمول یې خپله مساوي ده په آر یا رادیکل رابطه او، او همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن سره چې آر کیدای شي یا هم د الکایل پاتیشنی یا هم د نارمل یا هم منشاب زنجیر لرلو سره الکین الکاینل یا هم دوګونی او یا هم درېګونی اړیکې چې شکړي د اروماتیک کړي په شان سره ترتیب کړي یا هم جوړې کړي، چې موږ او تاسو د الکولونو هغه د سلسلې لومړی او ساده مرکب چې د هغه د میتانول په نوم سره یادیږي. تو ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو الکولونه وپېژندل، راځو اوس د الکولونو نوم ایښودنه وایو، چې د الکولونو نوم ایښودنه په څه ډول سره ترسره کېږي. الکولونه چې دي خپله د کاربون د اټومونو د شمېر پر بنسټ، چې خپله د کاربونول ګروپ پر اساس، که چیرې د دغه اړیکې درلودلو سره کاربون سره که چیرې د هایدروکسیل په هغه کښې چې شي اوسې وجود ولري، موږ او تاسو کولی شو چې دوی په دوه طریقو سره چې شي کړو د دوی نوم ایښودنه وکړو. یو دا چې کولی شو په معمولي طریقه سره د الکولو نوم ایښودنه ووایو، او بل د ایپک په طریقه سره کولی شو چې د الکولو نوم ایښودنه ترتیب کړو. په معمولي طریقه سره ګرانو سکوونکو، تاسو وینئ په دې مثال کې موږ او تاسو کولی شو چې یوازې لومړی د هغه الکایل نوم واخلو او وروسته بیا د الکول کلمه ورسره ذکر کوو، لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ. موږ او تاسو وینو چې سی ایچ ری یو د هایدروکسیل ګروپ لري، په همدې ترتیب سره دا د میتانول په عمومي فورمول کې وضع سوې ده. دا مثال نه موږ او تاسو وایو چې میتایل الکول، یا هم ویلی سو نور مثالونه لکه پینتایل الکول، یا هم په همدې ترتیب سره بیوتایل الکول، داسې نور مثالونه هم ورکولی سو، چې دا ټول په معمولي طریقه سره د دوی نوم ایښودنه ده. خو که چیرې د ایپاک په طریقه سره بیا موږ او تاسو د الکولونو نوم ایښودنه ته ځیر سو، دوی بیا د ایپاک په طریقه کې د هغوی د هایدروکاربونونو هغه وروستی توری چې د ای کلمه ده یا د ای توری ده، هغه په او ال ورستاری باندې تبدیلوو، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کښې وینئ. که چیرې موږ او تاسو وګورو د میتانول په مرکب کښې، موږ او تاسو دلته وینو چې میتان مرکب هغه وروستی د دې کلمې یا د دې نوم هغه وروستی توری چې یا حرف چې د ای دغه ای په او ال تبدیلوو، چې بالاخره موږ او تاسو وایو میتانول. څنګه؟ میتانول ویل کېږي. او په همدې ترتیب سره دا د ایپک په طریقه سره مختلف مثالونه موږ او تاسو ورکولی سو. یو هم موږ او تاسو کولی سو که چیرې د کاربینول د ګروپ په اساس باندې دوی د کاربونونو سره او یا د دوی کاربینونو د هایدروکسیل ګروپ سره نښتي اوسي، بیا په درې ډلو باندې، یو عبارت د لومړني الکولونو څخه چې د په لومړني الکول کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروکسیل یو ګروپ د هایدروکسیل یو وظیفوي ګروپ د چا سره د کاربون سره چې شوې ده عوض شوې ده، او دویمي الکول کې یا سکنډري الکول کې چې موږ او تاسو ورته وایي لومړني ته پرایمري الکول، دویمي ته سکنډري، او درېیمي ته ټرایټري الکول وایو. چې په دویمي الکول کې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب سره د هایدروکسیل ګروپ د دویم کاربون سره په اړیکه کې سوې ده، او په درېیمي الکول کې بیا موږ او تاسو وینو چې د هایدروکسیل ګروپ د درېیم کاربون سره چې سوې ده په اړیکه کې سوې ده، او په همدې ترتیب درې راډیکلونه لري چې موږ او تاسو کولی سو چې آر دلته بېلابېل عضوي پاتیشونه ښودنه راته کوي، یعنې مختلف قیمتونه کولی سي چې شکړې واخلي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ چې موږ او تاسو یو مثال لرو چې په لومړي مثال کښې موږ او تاسو خپله ایتانول لرو چې دلته دا خپله لومړنی الکول ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دلته وینو چې ایتایل الکول ده، او دغسې په ترتیب کښې که چېرې یو معاوضه درلودونکی وي، معاوضه ولري، بیا ایزو پروپایل الکول ده، او دغسې په ترتیب سره. یعنی دا په هغه صورت کښې که چېرې دوی شاخ لرونکي یا معاوضه درلودونکي وي، او دا پاک په طریقې سره که چېرې موږ او تاسو وګورو دغه معاوضه یا شاخ لرونکي مرکب نوم ایښودنه، بیا په پاک په طریقه سره داسې کوو چې دوی ته مثال اوټ زنځیر ترتیب کېږي، بیا شماره ګذاري کېږي، بیا په همدې ترتیب لومړی د هغه کاربون شماره ذکر کېږي په کوم کاربون باندې چې معاوضه نصب شوي یا شاخ لرونکي واوسي، او بیا په همدې ترتیب سره د ټول مرکب نوم، او په نتیجه کښې د الکولو د ایپک په طریقه سره چې د ای پر ځای د او ایل کلمه اضافه کېدل هغه اضافه کوو. لکه څنګه چې تاسو وینئ په دلته موږ او تاسو د دې مرکب نوم ایښودنه په همدې ترتیب سره کوو چې دوهم کاربون باندې پروپانول. او راځو ګران زده کوونکو، په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې پروپایل الکول سره، او که چېرې بیا د ایپک په طریقه سره، بیا موږ او تاسو ووایو شماره ګذاري په همدې ترتیب سره د دې خوا څخه ترتیب کړو، بیا وایي چې په همدې ترتیب سره دوام کاربون باندې پروپانول، او په همداسې دا هم پروپانول الکول ده، یا ډای میتایل الکول هم ورته ویلی شو. تاسو ګرانو زده کوونکو د الکولونو فزیکي خواص لولو. په دې برخه کښې الکولونه چې دي د الکایل او هایدروکسیل ګروپ درلودونکي دي، چې د دې مرکباتو په مالیکولونو کښې د کاربون او اکسیجن ترمنځ کیدای شي چې قطبي اړیکه وجود ولري، چې دغه قطبي اړیکه خپله د همدې مرکباتو خواص ټاکي. او الکولونه چې دي عموما د هغو هایدروکاربونونو په پرتله چې د هغوی د کاربونونو شمېر یې یو شان قیمتونه ولري، د هغوی د ایشېدو ټکی یا هم د ایشېدو درجه یې لوړ وي، ځکه د الکولونو د مالیکولونو ترمنځ هغه هایدروجني اړیکه کوم چې شتون لري، دغه اړیکه خپله د الکولونو د مالیکولونو د تراکم لامل ګرځي. نو کله چې دلته تراکم لامل شي، نو معلومداره چې د هغوی د ایشېدو ټکی یا د ایشېدو درجه ورڅخه څه کېږي؟ لوړېږي. نو د نه شاخ لرونکي هغه مالیکولونه چې هغوی د نه شاخ لرونکي، یعنی الکولونه چې شاخ و نه لري، د هغوی د ایشېدو ټکي شاخ لرونکو الکولونو د ایشېدو د ټکي په پرتله کیدای سي چې لوړ واوسي، او د دوی د کاربونونو د اټومونو شمېر او د هغوی د مالیکولي کتلې له زیاتوالي سره کیدای سي د هغوی د ایشېدو ټکي هم ورسره څه شي؟ زیات سي. نو په همدې خاطر د هغوی د وظیفوي ګروپونو په زیاتوالي د الکولونو د ایشېدو ټکي هم ورسره څه شي؟ ورسره زیاتېږي یا هم لوړېږي. چې همدې ترتیب سره مختلف الکولونه دي چې په مختلفو درجو کښې په ایشېدو راځي، مختلف فزیکي خواص لري، او په همدې ترتیب سره په اوبو کښې په هر نسبت سره کېدای سي چې څه شي اوسي؟ منحل اوسي. د بېلګې په توګه که چېرې میتانول ته وګورو، میتانول خپله په 15 درجه د تودوخې کښې دوی په ایشېدو راځي، او په هر نسبت سره کېدلی سي چې په اوبو کښې څه شي اوسي؟ حل سي یا منحل سي. په همدې ترتیب ایتانول که چېرې یاد کړو، ایتانول چې د 88.5% په هر نسبت کولی سي چې په اوبو کښې څه شي اوسي؟ منحل اوسي، او 88.5 د حرارت کښې په ایشېدو راځي. تاسو ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کښې د الکولونو کیمیاوي خواص هم لولو، پېژنو چې هغوی څه ډول کیمیاوي خواص او فعالیتونه ترسره کوي. دا چې خپله الکولونه دوه خاصیته یا هم امپوتریک خاصیت درلودونکي مرکبات دي، چې هم تیزابي خاصیت د خپله ځانه ښیي او هم الکلي خاصیت له ځانه څخه ښیي، نو دوی چې دي د ټوټه کېدو ثابت یې ډېر زیات کوچنی ده. نو په همدې اساس که چېرې موږ او تاسو وګورو، که چېرې موږ او تاسو د ایتانول په مرکب کښې وګورو، که دا یو محلول د یوه اندازه د اوبو په موجودیت کښې که چېرې وګورو، دوی په خپلو آینونو باندې کېدای شي چې د دوی هغه ټوټه کېدل څه شي اوسي؟ کم اوسي. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایي چې دوی دوه خاصیت، یعنی امپوتریک خاصیت لري، چې هم تیزابي او هم الکلي خاصیت د خپله ځانه څه شي کوي؟ له خپله ځانه څخه شي. نو دوی کېدای سي چې خپله الکولونه د الکلي سره تعامل وکړي، د فلزاتو سره تعامل وکړي،
په دې ترتیب د نورو د ایترونو د ایسترونو مختلف مرکبات سره کولی سي چې څه وکړي، کیمیاوي تعامل ترسره کړي یا هم کیمیاوي فعالیت ترسره کړي. نو په همدې اساس لومړی راځو د استر د جوړولو تعامل وینو چې په دې ځای کښې الکول او تیزابونه تعامل ده چې خپله د استرفیکشن په نوم سره هم یادیږي، چې دا تعامل کیدای سي چې د تیزابو پشتون کښې د تیزابو پښتون کې د یو کتلس په توګه دلته څه شي وکړي، یو تعامل ترسره کړي چې د هغوی په پایله کې کیدای سي چې په نتیجه کې استر او خپله اوبه څه شي کیږي، ورڅخه اوبه ورڅخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو وینئ د عمومي فورمول د الکول راځي، په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې د استرو د مالیکولي فورمول ده، او په همدې ترتیب سره دوی تعامل کوي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه په نتیجه کښې خپله استر لاسته راځي، او په همدې اساس یوه اندازه اوبه هم ورڅخه څه شي کیږي ترې لاسته راځي، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې ویني. او په همدې ترتیب سره که چیرې خپله استایل کلورایدونه هم په نظر کښې ونیسو، دوی چې دوی د اوبو سره تعامل کوي، د هغوی سره کولی سي چې هم محصول یې څه شي واوسي، استرونه په لاس راکړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د الکولونو لاسته راوړنه وایو چې اوس نو الکولونه څه ډول لاسته راځي، د هغوی کیمیاوي فعالیت موږ او تاسو ولوس. اوس غواړو چې الکولونه لاسته راوړو، دا چې دی خپله الکولونه چې دي د لاسته راوړلو لپاره خپله یو اقتصادي لاره موږ او تاسو هم په نظر کښې نیسو، چې خپله هغه د الکینو هایدروجنیشن ده، او خپله د کندونو د تخمر څخه موږ او تاسو کولی سو چې څه شي لاسته راوړو، الکول لاسته راوړو، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. نو د الکولو د لاسته راوړلو په موخه موږ او تاسو کولی سو چې د تخمر له لارې هم کوم چې لومړني ماده یې خپله نشایسته ده، د عمالیز انزایم په واسطه سره د اوربوشو په اوبو کښې کیدای سي چې دا شتون ولري هم وکارول سي، چې دغه خپله دغه انزایم یوه نشایسته په ساده کندونو ګلوکوز باندې تبدیلوي، چې د لبلبو یا د ګنیو د کندونو په تخمر کښې هم کیدای سي چې د سکروز او مالتوز درلودونکي اوسي. او په همدې اساس خپله د الکولو لاسته راوړنې لپاره هم په صنعتي او هم په مصنوعي طریقه سره هم کولی چې موږ او تاسو الکول لاسته راوړو، لکه څنګه چې تاسو وینئ کاربن مونو اکساید همدې تر د هایدروجن سره که چیرې تعامل وکړو، موږ او تاسو وینو چې دغه څخه یو مالیکول څه شي میتانول الکول ورڅخه څه شي کیږي لاسته راځي، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو که چیرې وګورو خپله 0.5 فیصده چې وګورو ایتانول د ایزو پروپایل د الکول د خپله ټول موږ او تاسو کولی سو چې د پیترولیم څخه لاسته راوړو، او دغسې په ترتیب سره په مختلفو الکولي مشروباتو کښې د دوی څخه څه شي وکړو استفاده وکړو. او په همدې ترتیب خپله میتانول چې ده په 1960 میلادي کال کښې د وچې لرګۍ څخه هم په لاس راوړل شوې ده، چې اوس هم په امریکا کښې 10 میلیونه پوند میتانول چې ده خپله د کاربون مونو اکساید د هایدروجن د تعامل څخه هم څه کیږي، یعنی د کاربون مونو اکساید د ارجاع څخه په لاس راځي. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، یو هم د ګرنارد د شودونکي یا ترکیبي تعامل پر اساس باندې، لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ او تاسو کولی سو چې د ګرنارد د شودونکي او د الدهایدونو د تعامل په پایله کښې هم څه شي لاسته راوړو، الکولونه الکول ورڅخه لاسته راوړو. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ الکولونه وپېژندل، دلته یې د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې ستاسو سره به نور کتابچې اوسي تر څو تاسو دا سوالونه د ځان سره نوټ او ځواب کړئ، چې څلور ځوابه سوالونه دي، درې سواله دي تاسو کولی سئ چې دوی ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ، تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د آزادی میلمه د آزادی میلمه د ځانګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام، زه احمد تکل یم او خوشحاله یم چې نن بیا هم د آزادی رادیو د یو بل میلمه کوربه یم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خپرونې میلمه یو ښوونکی دی چې شعر هم وایي، خو زما میلمه د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو ښوونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واورئ چې پیل یې د هغه په پیژندګلوۍ کیږي.
نوم مې محمد نصیر، کړېدلی تخلص کوم، د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پتود قري اوسېدونکی، دنده مې ښوونکی دی، ښوونکی یم، فعلا هم رسمي دنده لرم.
په کوم خوانځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاد؟ البته د شاعرۍ سوال ته خوب بیا ورسته راشو.
مننه تکل صاحب. خوانځي د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کله ده پاغې کې ولې سره د اشپان لیسې په نامه په هماغې لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعری سره بیخي طرحو نه لري خو سره د هغې هم مضمون د ریاضي مضامین تدریس کوم.
ل ریاضي سره مو لکله نه مینه پیدا شو. تاسو په خپل ریاضي په کوم ځای کې زده کړه؟ یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوانتون تر کچه او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوي یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم. بیا چې کله مې دنده واخیسته ښوونکی شوم نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په همغې کې او بل د دغه منطقي په حساب باندې چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه او هم هغې نه فارغ شوی یم. نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب دې یو پنځوس.
ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان ویلا.
والله تکل صاحب بالکل منم چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویا او اتیاو سره تقریبا مساوي.
ته څه احساس دا خبره کوي؟
او افغانستان خو تاسو خپل پوهیږئ چې تقریبا 45 کاله جنگونه و، په کې بدبختیانې، بیروزګاریانې، لوږه، تنده، دا ټولې کیسې په افغانستان کې وي. نو په دغه حساب باندې زه دا قیاس کوم چې زموږ عمرونه د 500 د نورو ممالکو تقریبا اویاو سره به مقایسه شي.
ډېر ښه. ریاضي او ادبیات کړېدلی صاحب څومره ګډ ټکي لري یا مشترکې وجهې لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري همزمانه سره په یو وخت کې سره کوئ؟
مننه تکل صاحب. دا خو زه منم چې د مسلک له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات سره خورا ډېره فاصله لري. خو دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه یې واړو مینې ته او شوق ته، نو بیا نو ریاضي سره به هېڅ تړاو ونه لري. کوی شي ریاضینه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي. لکه ښه مثال زه درته ډېر کمه چې موږ عزت الله ځواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک یې طب دی ولې شاعري کوي. نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي. زه دا منم چې شعر و شاعري ولې د ما د مینې او زما د احساس سره بیا شعر و شاعري اړخ لګوي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدرته وي هم چې شاوخوا 1350 کال د منګه هجری شمسی کال 1350 کال را په دې خوا مې داسې ماته ګوډه شاعري کړې او کوله مې، ځکه چې موږ هغه وخت کې د هجرت په مرحلو کې وو پاکستان هېواد کې. نو هماغه هلته دغه د وطن نه لرېوالی او د غربت یو څه احساسات را پیدا کړې. ما ته راځله چې لیکنه وکړه، نو هماغه مې لږه شروع وکړه.
ډېره مننه د شعر و شاعرۍ په باب نورې خبرې هم لرو له تاسو سره، خو اوس کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست اورېدونکو ته؟
مننه تکل صاحب. شعر ولې نه، خو خدای وکړي دغه ما شعر د اورېدونکو د تاسو خوښې وړ وګرځي.
تاسو خو یې ووایاست؟
یو غزل دی، زه به تاسو ته ووایم. خدای وکړي تاسو د اورېدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
وی چې ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکم، ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکم، چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکم. زما د وخت نه دی چې بېله بېله ولیکم، زما د وخت نه دی چې بېله بېله ولیکم. زه به دې کومه وعده کومه نخره لیکم، ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، ستا امرو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم. کله ترې درد لیکم، کله ترې ګیله لیکم، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي. صدر درې نه د خوګ زړه لپاره هر راوځي زور تناس یما یوانی ما نغمه لیکما دلته نور مرازی دا کور کندر کندر دی خپلو دلته نور مرازی دا کور کندر کندر دی خپلو دغه جمله باندې د زړه په دروازه لیکما کملاس برشو کړیدلیا د کتاب پکرخو کملاس برشو کړیدلیا د کتاب پکرخو زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکما زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکما
ډیره زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ. ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او که مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي؟
تکل څه ډیره زیاته مننه. شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده او نه هغه همداسې شوق یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته وي په دې نه ده رانغښتي. ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیه کلامونه هم پکې شته دی او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس کم کتلي دي او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې. یوازې همدا قالب او همدغه مضمون نه دی. نه
ډیره مننه. او قالبونه غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې؟
نه مضمونه هم شته تکل صاحب، غزل هم شته دی پکې، اصطلاح مصنوعي مسدس مقمت دغه شعر ډولونه چې کوم دي دغه پکې ځای کړي دي. اگر چې دغه کتاب قدیمه لمړی چاپ کتاب وو یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي، خو سره دغه نه مې کوشش میکړی دی چې پکې هر څه ځای کړم او ټولنې ته یا پیسو د خپل ولس ته دغه یوه ډالۍ وړاندې کړم.
ډیر الله. وروسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو او اوریدونکو سره به یې شریک کړئ. خو اوس درته وایست کړېدلی صاحب چې شاعران یو خبره کوي چې وایي زله ماشومتوب ډیر ماشومتوب په ما کې د شعر حس او احساس وو او وروسته مې بیا دا لیکنه په منظم شکل سره پیل کړې. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شي چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپېي؟
بلې،
تکل
څه مننه ډېره زیاته. دا خو اکثره مرکې تاسې کړي واقعیت کښې ما هغوی به ټولو در ته همدا خبره کړي او زه به یې هم بیا تکرار وکړم. واقعیت کښې هم چې د ماشومتوب نه یو څه چې څه سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډېر مشکل کار دی. زه منم، زه چې کله ماشوم وم کابل کښې زه ښوونځي کښې وم او هملته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کښې تېره کړې. هلته به مې واقعیت کښې چې کله به دا شعرونه دکلامه کېده او یا بچا شیر شاعری کوله ما ته به خوند را کوو، خو خپله هغه وخت کښې زه لا ماشوم وم، نه مې شولی کولی چې دغسې یو څه زه راونغاړم یو قالب کښې او هغې نه شو شعر جوړ کړم. او حقیقت سره هم خواري به مې کوله، یو څو کلمات به مې ولیکل او یو څه نیمګړی نیمګړی بیت به ترې جوړ شو، خو دویم بیت دویم بیا چې خواري کو هر څه به رانه ګډوډ شو.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل څه دا خو مخکې ما تاسې ته ویلي چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره
کال کښې؟ بلې، زه شاوخوا تقریبا داسې د 22 شاوخوا کلونو ومه چې په هغې وخت کښې ما دا شعر شاعرۍ ته شروع وکړه. 22 کلونو په شاوخوا کښې نو هغې نه مخکې مې نه شول کولی. یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم، هغه مسؤلیتونه وو. بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کښې په 1920 کښې تاسې ته به هم شاید یاد وي چې افغانستان کښې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی هلته چې نه ښوونځی وو او نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ، بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي کې د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو، یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لري که نه لري؟ نورې هماغومره وو چې په د لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب، شاعري خو که تاسو خپل داسې فکر وکړئ د پنځه اویا کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما، خو دا چې د یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته، دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه، کورې ودان ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نشو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم، خو که دغه فعلن داسې اټکل ورته وکړو، د اټکل د مخه نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي، کړي شعرونه شته لرم.
او نوري مو چې یاد کړه، دا تاسو سره څه مناسبت لري او ولې ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوري صاحب نوم مو راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی، نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و، د لسم ټولګي نه تر دولسمه پورې زما شاګرد و، او د نیک مرغه چې دولسم ټولګي نگران هم زه وم، او دا زما د شاګردانو په جمله کې و. ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سرایوانی مټوکه کوله، هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه. او ما باندې خو هسې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و، خو ده سره همدا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به یې بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو، فراغت نه وروسته د یعنی اصطلاح داسې شو لکه ملګری، نه لکه شاګرد. د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې. بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو، نو اړیکې م سره لرلې، اړیکه م نیوله. حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه، ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو، نور څه د خپلوۍ کار نه لرو، فقط شاګردي او استادي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې، په کابل کې او په ولایتونو کې، په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرئ؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو هو، دغه چې کله موږ په دوه اتیا کال کې په دې ننګرهار کې د شیرزادو کې موږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې کړې، ادبي ناستې به م کولې، یو نیم کره کتنې به م کولې سره، او په باغو غونډو کې به م برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په 1950 کال کې موږ یوه مجله جوړه کړله، چاپ هم کړه، شیرزاد په نامه، چون دغه موږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده، دغه مجله هم موږ نوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله م چاپ کړه. او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی، اگر چې اوس که ووایم چې یو څه کمرنګ دی زمونږ دغه فرهنګي بهیر، خو بیا هم خواري کوو، کوشش کوو انشاءالله چې نور هم رنګین کړو او وځلو. بلې.
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی، له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
تاسو ته به په ډېرې بخښنې که چېرته ووایم چې نه، شاید دروغ مې نه وي ویلي، ځکه چې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو به نه ده، نه خو مشکل دی. مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډېره زیاته ده، نو موږ ورسره نه شو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو. یو خو اقتصادي ستونزې، او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي، ځکه چې اکثره د موږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې هغه هم بیا د موږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو. نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر د کوم شاعر په ځان وینئ یا داسې څوک شته چې ستاسو یې شعر ډېر خوښ شي؟
ولې نه، ولې تکل صاحب، دا خو هېڅ امکان نه لري، دا خو هېڅ امکان نه لري. د ما خپله په معاصرو شاعرانو کې البته کوم چې وفات شوي دي د دنیا نه تللي، حمزه بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښېده. غنی بابا شاعری می بیاندازه ډیر خوښیږي دا اوسم. او دا کوم چې د منګه د سر تاجونه دی او ژوندی دی کاروان صدر ته ډیر ګران دی شاعری ډیر اورم دوه نمای واقعیت م ولې نه ټول شاعران البته خو دغه ځانګړي مې نمونه ځکه واخیستې دا ډیر ځانګړي ځیرته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې وینئ؟
دا قضاوت خو به زه نشم کولی ځکه چې دا به لوستونکي بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته که نه، خو حتماً به وي ولې نه، ځکه چې د کوم څه شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا اعلان ډېر وي. سره شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او څه اثرات زما په شعر هم وي ولې نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پرېوتی. البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی، که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ؟
مننه تکل صاحب، ولې نه، یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم. البته چې دا غزل هم خو هغه غزل ویم چې یو څه اندازه د مخم خدای وکړي د اورېدونکو هم راسره خوښ شي. دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی، که اجازه مې زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب، وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، دا لیونی ولې نن ډکې پیمانې ماتوي، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، کلي کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي، ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کړه کنه، د مخ جلوې دي تورتمونه تورې شپې ماتوي، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا کړېدلی چې دستور د زمانې ماتوي. تکل صاحب په ډېرې بخنې سره غزل لږ شوخو.
نه نه، ډېر عالي غزل و، ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اوروئ له اورېدونکو سره. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو لړۍ اورئ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. کړېدلی صاحب، که تاسو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکوي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چېرته چې تاسو ژوند کوئ؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه، عجیبه پوښتنه م را وکړه. تکل صاحب، تاسو ته معلومه ده او بهتره درته معلومه ده چې په تون د شلو کالونو کې زموږ د شیرزاد ولسوالۍ ډېره لرې پرته وه د مرکز نه، البته بیا د منګه دغه امنیتي ستونې هم ډېرې وې او تقریبا دغه علمي کچه هم د منګه کمزورې وه، ځکه چې منګه پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو، نو دلته تقریبا د علم کچه ډېره کمزورې وه. بیا په همدې اساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و، او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پس له وخته حق الزمایي ښوونکی شوم د پښتو ادبیاتو، او دا تدریس مې هم کړی دی او کوی شم انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو. کړېدلی صاحب، تاسو یوازې شعرونه لیکئ او که لنډې کیسې او کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوي. مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته تاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم ستاسو لیکنې شته؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو، دا د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې، یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې. او په ډېر تعصب سره ووایم چې یو وخت موږ دغه غلطه ولسوالۍ کې عملیات روان و، عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو، او په هغه بې ځایتوب کې د ما یو څه اسناد ټول د منځه لاړ. نو لیکنې مې وې، یو څو لنډې کیسې را سره وې، او لیکنه مې ور باندې کړې وه. غوښتل مې چې چاپ هم شي، ولې متاسفانه چې هغه رانه نادرکه شوې، او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماته شوم. اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه. اګر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسه خدا سم نه دی لکه شعر غوندي چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډیر خلک مکمل مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي. ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده. او د ما حافظه ولا چې نه پیږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي. زه حافظه کې دوام رسته نه شم ساتی، او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور څه ولا نه پېږي که رښتیا ووي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي؟ څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو، یعنی زما د خوانه تیاری دي، ټولګې مې تیاری دي. خو فقط او فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي. ځکه تکل صاحب، ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم، او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړنۍ توتي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي. نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده. نو په هغه حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم، او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیا م کور ودم، بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي، نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته؟ یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه، او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته، او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات ووتو شاید بل هم تیاره شي.
ډېر زیاته مننه. په پای کې یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري. ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې. ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزۍ ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکاسه ډېره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خپلې پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې انشاءالله چې یو څه اندازه پوهېږم. دری خو قدر پنج مورنۍ ژبه مې ده، او غلطه به وي ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمېنه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهېږم. او اردون بیا د پاکستان هېواد کې شعر او شاعري دي اردو او دری دواړه مې لوستې دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي. که نه یې امکانات بیا ډېر سخت دي، ځکه چې هغوی چې هغه کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی، هغوی کلمات او د موږ کلمات سره فرق لري. نو حتما پکې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به پکې مطلب قافیه بدلېږي، خو ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدل یې کړي. یا د هغه مترادف کلمې پیدا کینه به ان شاء الله چې ترجمه یې پکې کیږي ولې نه.
د قافیه یادونه مو وکړه کړېدلې صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه کنه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، خپل پوښتنه ده. خو په ډېر تاسف سره زه وایم چې بما اکثر غزل خوښیږي، او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما همدا بابا شاعري خوښېده، او تاسو پوهېږي چې همدا بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی. نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم، خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا درته دغه استعداد هم نه لرم، نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د آزادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و. قدر منوریدونکو، له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واورېده. تر بیا د خدای پامان.
د آزادۍ میلمه.